السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیزو بجې شوې نن سه شنبه د کابیا هودریمه او د فبروري 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. هند نن سه شنبه افغانستان ته 10,000 ټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشوا پاراجولی بیگا له آل انډیا راډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 ټنه غنم د واګې بندر له لارې په لاریو کې افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکان کې نن د افغانستان اړوند یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکالسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکان په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیسک او لوهانسک سیمې چې د روسیې پلاوه بلتن غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي خپلواکي په رسمیت وپیژنده. پوتین تیره شپه تر یوې وینا وروسته د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه لاسلیک کړل. کرملین وایي دا سندونه د همدغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه راپارولي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د برېتانیا صدراعظم بوریس جانسن ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالی کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزه لوبې لري. دا خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د بریتانیا استخبارات وایي له دې هیواده یو شمیر سخت دریزي وسلوال افغانستان ته روان دي. طالبان څه پرې وایي؟
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي.
د طالبانو لخوا د بندې شویو ښځینه فعالانو اعترافونو غبرګونونه پارول.
ویډیو یې نشر شوه. تاسو که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترضې ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې
کندوز کې خزینه صنعتکاران شکایت کوي چې کاروبار یې ټکنی شوی. روسیې په یوه بېساري ګام کې د اوکراین د دو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لوېدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت وایي هیڅوک نشي کولی افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. صفی الله ستانکزی په بخښنې سره سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبعه د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تیره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمیر استخدام شوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه برتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل په برتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او برتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د برتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې برتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت تا ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدو، اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي، هیڅوک نشي کولی چې راشي داعشیانو سره یو ځای شي. که داسې حادثه څوک وو هم کې موږ یې مخه نیولی شو. بل داعشیان دلته حضور نه لري، ځای نه ده معلوم، ادرس یې نه ده معلوم، او کومه سیمه په لاس کې نه لري. بنان
په تیره سلواغه یا دلوی میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یو یې برتانوي پاسپورت درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي. دوی هر یو له 10,000 پاونډ زیاتې پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې.
و موردل چې د برېټانیا د کورنیو استخباراتو مسولین وایي یو شمېر ترهګر هڅه کوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته له سختدریزو ډلو سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې د افغانستان پولې کنټرول دي او دوی چاته په دې هدف اجازه نه ورکوي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، په کور دننه یو شمېر ښځینه فعالانو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهرې کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر ښځینه فعالانې توقیف او بندي شوې، چې وروسته یې د اعترافونو یوه ویډیو هم رسنیو ته راووتله. تازه د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګه وایي چې طالبانو له بندي ښځینه فعالانو نه په زور اعتراف اخیستی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه یو کمپاینر سميره حميدي وايي طالبانو په زور له دغه خزو اعتراف اخیستی او هغه ویرولې دي. اغلی حميدي ازادي راډیو ته وویل
ویډیو یې نشر شوه توسط ګروهی طالبان که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوې ویډیو چې د معترض ښځو اعتراف کوي، متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د حقو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کوي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترض ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 9 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل 10 ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوې وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیسه ځلا ځازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو، دوی کې یوه موضوع مشخص وه چې دوی د اوازونو تون ډېر فرق کولو او دغه اوازونو کې سکتګي وه، بل چې زیاتره ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی وو د هغه اصل نه، او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي، د تا هغه اوزا، د تا هغه سترګو حرکات، د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغه ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیر یې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د مرسته پرون دوشنبه اعلان کړه. تفصیل له سفیر الله ستانکزی.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیون ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیون نارویجی کرونو یا 90 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی و. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مسؤولو لخوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې، ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو له نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي، ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د رسنیو د اقتصادي ستونزو اړوند یوه موضوع اخلو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د رسنیو مالی ستونزو ته په کتو د دوی مالیات معاف او د برېښنا بیې ورته کمې کړي. دا بنسټونه وایي دا کار به د رسنیو د تړل کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې یو ډېر شمېر رسنۍ د مالی ستونزو له کبله وتړل شوې او پاته نورې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیاتو په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره یې د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سارم د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاش د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیرو یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولي. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم و، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ته رسومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی کې چیرته انټرنیټ لري زموږه خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپانی آدرس دی azadiradio.com. انټرنیټ که کاروي نو زموږ په ویبپانی بسنه مکوي. فیسبوک ته هم ورشي، زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر ټویټر مو هم موندلی شئ، د دغه راز په یوټیوب کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته او په انستګرام کې هم. راځو یوې بلې موضوع ته. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د برېښنا دوامدار پرچاوي دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دوی دا کوي چې په یو ورځ او شپه کې یوازې د څو محدود ساعتونو لپاره برېښنا لري. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې دا ستونزه د لنډمهال لپاره ده او د حل لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ځینې ښاریان د برېښنا له کموالي او دوامدارې پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي مینا وایي په څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته برېښنا لري.
د برېښنا نشټوالی په کابل او نورو ولایتونو کې په یوه ستونزه بدل شوی. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې له کوره د دفتر کار کوي، ټلیفونونه او کمپیوټرونه یې په کافي اندازه برېښنا ته اړتیا لري. زما په ګډون ډېری کسان خپل کمپیوټرونه له کوره وړي چې چارج یې کړي. دا یوه ستونزه ده.
د کابل بل اوسیدونکو محراب وای د برېښنا د منظم او عادلانه ویش لپاره پروګرام نشته.
دا څه شپې هم وی چې برېښنا راشي او 15 دقیقې وروسته بیا تلاړ شي. بیا دا څه وخت راځي چې ټول ویده وي او بیا د سهار لاځه نه مخکې په 4 بجو بیا ارتزي. د برېښنا د ویش لپاره منظم پروګرام نشته.
خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي رادیو ته ویل چې دا ستونزه د لنډ مهال لپاره ده او د هلکې دوه لپاره یې هڅې روانې دي.
دا ستونزه اوږدې نه وي، لنډمهاله وي. یوازې د ژمي په موسم کې دا ستونزه را ایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کېږي. نو پر دې اساس باندې نو د برېښنا پرچوي کوو او دا ستونزه انشاءالله ژر حلېږي.
د برېښنا شرکت د مسؤلانو په خبره اوس مهال کابل ښار 200 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دوی یوازې 380 میگا واټ برېښنا تولیدوي. له همدې امله د برېښنا پرچوي ډېره ده. وړاندې تر دې یاد شرکت ویلي و چې پورستیو څلور میاشتو کې له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره د 280 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي. د دې قراردادونو پر بنسټ له ازبکستان څخه به په یو ساعت کې 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد میگا واټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میگا واټه برېښنا افغانستان ته ورکول کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي و چې په دې اندازه برېښنا به افغانستان ته ورسیږي او په شپږ ویشتو ولایتونو کې به پر خلکو ویشل شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع هغه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه بېساري ګام کې د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې دونیتسک او لوهانسک په رسمیت وپیژندې او د دغو سیمو د خپلواکۍ سندونه یې لاسلیک کړل. د ولادیمیر پوتین دغه اعلان او دغه پریکړې په پراخه کچه غبرګونونه پارولي. تفصیل یې له صفي الله سانګزی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل:
شتایو نیابخادیم پرینیت اوژه دونو نازریفشه ریشینی.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه پارولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره خپل غږونه هم راته ثبت کړئ، موږ به درته خبرو. په دې سره د دغه خبری مجلې خبری توکي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. هغه شمیر خزی چې په کندوز کې د لاسي صنایعو سوداګري کوي وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونې پر کاروبار ناوړه اغېزې کړي او له امله اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې
50 کلنه مریم چې له لس کالو راهیسې د کندوز په کونه فروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه، خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپل کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې هم دلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو 3 میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بېوزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندوز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 30 او 40 افغانۍ پاته کیږي. پخوا موږ هره ورځ له 1500 افغانۍ زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغه د خبرو له مخې چې په بازار کې شزه په اسانۍ کار نشي کولای، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګو ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړې هم یو شمېر نورو میرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر دفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. 40 کلنې فرښتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برای شما چی مجبورت داریم که همینجا متکره بشینیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونډه یم او شپږ کوچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوې ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او 100 افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ور باندې اخلم او خپلو بچو ته یې وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه رس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لار انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وس په هم څو نړیوالې ورسپانې راوخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. نېشنل ورسپانه چې له عربي متحده اماراتو خبريږي، د برتانیا د ام اي 5 د استخباراتي ادارې د مشر کین مکلوم لقب لوي برتانوي سخدريزي افغانستان ته ځي. لسرلیک نلاندې په یو جمله کې راغلی، امکان لري چې د طالبانو تر واک لاندې بې وزله افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په روزن ځای بدل شي. ورځپاڼه د مکالم له خولې زیاتوي د برتانیا استخباراتو داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي ترهګر یو ځل بیا افغانستان کې ځانونه منسجموي او نوي استخدام شوي افراد دې هیواد ته سفرونه کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره د اندېښنې ملې وې چې امکان لري نړیوال ترهګر یو ځل بیا دې هیواد کې پټنځایونه پیدا کړي، سره د دې چې طالب مشرانو ژمنه کړې چې داسې کسانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د نېشنل ورځپاڼې د داعش سختریزي ډله د خراسان څنګه افغانستان کې تر ټولو ډیره اروپا کې ډله بللې، خو طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د داعش ډله نشي کولی افغانستان کې ګواښ رامنځته کړي. طالبانو همدارنګه ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه تنه چې یو یې برطانوي پاسپورټ درلود د افغانستان په شمال کې په یو بندر کې په دې شک ونیول چې د داعش ډلې لخوا استخدام شوی دی. دوی وختل د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ننوځي. له امریکا خبریدونکو نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارک کې د خبرې شوې دی لیکنې په وینا طالبان واک ته د بیا رسیدو لپاره دوه لسیزې وجنګېدل، خو د یو نوي پایل لپاره یې ژمنې د داخلي اختلافونو او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. ورځپاڼه وړاندې دا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافونو سره مخ دي. د لیکوال په باور اختلافونه په یو اړخ کې د کندهار طالبان دي چې پکې د طالبانو مشر مولوي حبت الله خونزاده، د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغني برادر شامل دي. د ورځپاڼې په باور په بل طرف کې د حقانی شبکه د چې د لیکوال په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د طالبانو په حکومت کې وسنوي مشرانو پرله پسې دا داوي چې ګوندې د دوی ترمنځ څو لوري او اختلافونه دي رد کړي دي او وایي چې دوی د یو مشرتابه لاندې خپل حکومت ولي او کارونه تنظیموي. ګارډین ورځپاڼې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلبند څرګندونې خپرې کړې چې وایي لویدیځ د قحطۍ د سیاست پر تحمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت لورانونکو زیانونو سره مخ کړي. خغلی میلبند چې دا مهال د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایي مشر دی ورځپاڼې ته د پیغور په بڼه ویلي که چیرې موږ وخت وي چې یو ناکام دولت جوړ کړو تر هغې پالیسۍ چې وسې لرو بله هیڅ بهتره پالیسي نشو موندلی. میلبند د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه دې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره هم آزاد. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو پیغامونه راخلو.
خدای تعالی له خودی دفاع چې جواب څنګه جواب ورکړي چې توا مرستي شفافه روانې دي په ټول موسو کې فساد اداري یو په دوه سوې دي قسم په هغه کې به دا یو په دوه سوې ګرد مسکینان د لوږې مو د کور د کشیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کوچې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او ډیری ری داسې مکوې د ازان او ډیری ری کفار د بشر د فار د غن زور سوې تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور سوې نه لري. والسلام
ما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدي لغمان ولایت کرغیو له سوالي کاکس ماشاله سیمه کې درته تیر ورځ یو دا شپانه ول درکته سی و سرکته سرک ما باندې تیګه چولې وي او خلکو نه به مټروانانو به جوار سیرونه وختل او تلاشی کو له خبر سره کرے څنګه باندې ساده چولې او خلک ویل عزت د امارات کارکون کیږي امارات غړي دي نو چې موږ خپل د امارات ته خبر ورک نو کوچان وته کې د کوچان ول نو د امارات حکومت دا وختنه کوم چې د تجدیدي فاونر نه وکړي. والسلام کرام. السلام علیکم. تحصیل من ولایت کنی ولې د زما د ازادي کارکون صدا فایش دي چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په ایلمن کې دا کومې مرستې چې وېشه کېدلې او بله ورځ زما نوم په څلور سوه ډالر کې نوشته دي بته دغه کارکوونکو سره ماته زنګ وول شو که ستا نوم زموږ ډله ایسې انجري کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسو چمونه کې دا اسلامي مرستجاجونه څه مشله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده. د خدای په امان.
السلام علیکم عبدالبصیر خپلواک د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي تر زموږ راتلونکي روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا تاثیر حیثیت لري. ستونزه ژر تر ژره کېږي، هغه د معرف ستونزه دې حل کړي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغامونه وو. یادونه کوو چې کله موږ ته پیغام راستوي، هیله مو دا ده چې یو داسې ټولنیز او اجتماعي ستونزه چې ستاسو د سیمې خلک ورسره مخ وي راسره شریکه کړئ. د خپل سیمې د ژوند د وضعیت په اړه راته ووایئ. اوس همدومره، تر بیا خیر چاره.